سلامونه او ستوري مسی وخت د مازیګر 15 بجې شوی نن د جمعې ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ 10 نیټه ده د مشالېدو د نوروزی نحساته خبرونو په ورستي خبري غړي کې مزار در خلک تر او مدي خان زده کلی کو خله دا روغ جوړو مشاله بس په دې غړي کې د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او افغانستان امریکا او چین په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لري د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په پیل کې به مدي خان زده خبرونه
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته په پنجاب او سند کې د پښتنو د مبینه زوریدو او له افغانستان سره د پولې تړل کې دوه خلاف نن په کوټه کې هړتال دي چارواکي وای په قبالی سیمو کې په پولې ناروغي کې کمی راغلی دی او د ترکیو لسمشر رجب طیب اردغان په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ملاقات کوي. تفصیل: نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې په پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو د مبینه زوریدو او له افغانستان سره د پولې تړل کېدو پر ضد په مکمله توګه هړتال دی. دا کاربندیز عوامي نشګون لخوا اعلان شوی. د هړتال سربیره د صوبې په مختلفو سیمو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. د عوامي نشګون صوبایي مشر اصغر خان چکزی نن مشال ریډیو ته ویل:
حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان دی یو نوې طرز خپل لکه د دهشتګردي چې ټول پښتانه کی ټول پښتانه ټول افغانان دهشتګردان وي، نو یو خو هغه څوک دی چې په دې کار کې انوالو دی، هغه هر څوک دی، د دهشتګرد مذهب نه یو معلوم، د دهشتګرد قوم نه یو معلوم.
د پنجاب حکومت دا تورونه ردوي. بلخوا د پاکستان پوځمشر جنرال قمر باجوا ویلي د رد الفساد په نوم عملیات د کوم خاص نسل فرقې یا ډلې پر ضد نه بلکې د ترهګرو او ترهګرۍ خلاف دي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر ماښام په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا خبره جنرال باجوا د پوځ د کور کمانډرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. سمو د مخکې په پنجاب کې په امنیتي او حکومتي ادارو تور پورې شو چې هلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په نوم پښتانه ځورول کېږي. پینال کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرانې خونې مشر له پاکستان غوښتنه کړې چې د ډیورنډ پر کرښه تړلې لارې د خلاصې کړي. حاجی محمد افضل پرون مشال ریډیو ته ویل تړلو لاروی کاروبارونه اغیزمن کړي. یو بل سوداګر زاهد چینواری وای د لارو تړل د پاکستان سوداګران زیات تاواني کوي چې په دوه اړخیزه تجارت کې 95% شیان له پاکستان نه ځي. په عین وخت کې ډاکټر خان طارق هم د لارو بندولو پر ضد مظاهره کړي. فاټا گرانډ الائنس د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي حکومت اعلان کړي اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. د قبایلو د جرګې مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د زیارت پر ورځ په سپریم کورټ کې په جمع کړي درخواست کې ویلي چې د فاټا لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اصلاحاتي کمیټې غیر آئینی او غیر قانوني ده او د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتو کې قبایل په اعتماد کې نه دي اخیستې. د پاکستان وفاقي کابینې تېره اونۍ په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې یو شمېر منتخب قبایلي نمایندګانو سیاسی گوندونو هرکلی کړو. چارواکي وای په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګزند ناروغي کې کمی راغلی دی. د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام وایاندې سینیټر عائشه رضا فاروق نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته نه دي راغلي، خو له خوست ته واپس وطن ته راستانه شوي قبایل یو چیلنج دی.
پچھلے سال صرف دو کیسز پولیو وائرس کے فاٹا سے
د قبائلی سیمو د مشرانو زمون د پولیو د مخنیوي ډل سره د کومک دا نتیجه ده چې تیر کال صرف دو کیسونه د قبائلی سیمو نه راغلي دي. فاٹا کې د پولیو وائرس مخنیوي په اړه حواله راغلي دي. د پولیو د کیسونو رپورٹ په اړه نظام خوشوي دي.
نوموړي داوا وکړه چې د روان کال تر مې میاشتې به له ټول هیواده د پولیو وائرس په مکمله توګه ختم کړل شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. روسي دولتي رسنۍ وايي ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان او د روسي سیال ولادمیر پوتین په ماسکو کې په خپل نننۍ لیدنه کې پراخ او تفصيلي اجنډا لري. تازه انټرفاکس خبري اجنسونه وايي د دواړو مشرانو په اجنډا کې د شام او عراق شخړې، اقتصادي ستونزې او د ترهګرۍ پر ضد جګړه شامل دي. رپورټونه وايي د دسمبر پر 19 په ترکیه کې د روس سفیر اندري کارلوف ته وژنې په پلټنو به هم خبرې کیږي. اردغان پر داسې مهال روس ته په سفر دی چې د نیټو له متحدینو او له اروپایي ټولنې سره کړکېچ زیات شوی دی. د ترکی چارواکي وای نن په استنبول کې د هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې په مړو شو کسانو کې سلور روسی وګړي شامل دي. د استنبول گورنر واسف شاهین ویل چې په پیښه کې یو ترکی وګړي هم مړ شوی دی. هغه ویل سیکورسکي اس شپږ اویا هلیکاپټر په یو لوی سړک پریوتو چې پایلټان یې ژوندي پاتې شول. د ترکی ان ټي وی ویل چې هلیکاپټر د ټلویزیون له یو ټاور یا ستنې سره د لګېدو پس پریوتې. چارواکو ویلي دوه روسی سړي او دوه ښځې د یو ترک کمپنۍ ملمانو. امریکایي ځواکونه وایي په شام کې خواوشا څلور سوه اضافي سرتېري د لنډې مودې لپاره ځای پر ځای کړي چې له اسلامي دولت ډلې نه د رقه ښار نیولو لپاره د جګړې تیاری ونیسي. اسلامي دولت ډله رقه ښار خپل مرکز بولي. په شام او عراق کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد ائتلاف ویان جان دوریان تېره ورځ وویل دا سرتېري په درنو وسلو سنبالي خو د جګړې د لومړۍ کرښې رول به نه لري. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف آئینی ترامیم لاسلیک کړي چې لمخې ځینې اختیارات له ولسمشر نه حکومتي وزیرانو او د پارلمان غړو ته انتقال شوي. د نظربایوف دفتر ویلي نوموړي پر ترامیمو نن دستخط کړي. د پارلمان پس د مارچ په نهمه آئینی کونسل د ترمیمونو منظوري ورکړې وه. د دغه هیواد په پارلمان کې د نظربایوف ګوند نور اوتان پارټي په اکثریت کې ده. د جنوبی کوریا آئینی عدالت مؤاخذه شوی ولسمشر پارک گنهای په رسمي توګه له خپلې څوکۍ لري کړې ده. پر هغې د درغلو تورونه او چې له امله هیواد له ګډوډۍ سره مخامخ شو. د مارچ لسمې د عدالتي فیصلې معنا دا کېدی شي چې پارک گنهای له جنایي عدالتي کاروایي سره مخامخ شي. د پخواني پوځي استبدادي مشر پنځه شپېته کلنه لور د جنوبی کوریا لومړی جمهوري ولسمشره ده چې له خپلې څوکۍ نه لرې شوه. پارک په 2012 کال کې انتخابات ګټلي وو. په جنوبی کوریا کې به د نوي ولسمشر لپاره په راتلونکو دوه میاشتو کې انتخابات کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تا کرن سو به یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ سلویښت پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اتویش روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل نهه ویش روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل یوولس روپۍ او په یو سل یوولس روپۍ پنځوس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ اتیا پیسې او په نهه ویش روپۍ. د سعودي عرب ریال په اتویش روپۍ لس پیسې او په اتویش روپۍ دیرش پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ شپږ پنځوس پیسې او په یو روپۍ ات پنځوس پیسې. او درې سوه څلور ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه شپږ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات دوه ویش کم نه کم و بنو کې یو ویش او اتو او په کوټه کې به زیات نه زیات لس او کم نه کم درې منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده واوریدل. د موسم او کرنسی حال سراج سهیر درکړ. عوامی نیشنل ګوند نن په پنجاب او سند کې د رد الفساد په نوم عملیاتو کې له ادا سره سم د پښتنو جوړولو پر ضد هړتال او مظاهرې کړي. د دې ګوند صوبای مشر اصغر اڅکزی وایي
د دهشتګرد مذهب نه یو معلوم قوم نه یو معلوم پسونه یو کړو باندې په کامو کې وو په منصوره وو د پنجاب په یو یو شهر کې د دې مرکزونه دي.
د قبایلی سیمو پارلمان استازی وایي ویره لري چې د مارچ په پنځلسمه شروع کېدونکې سرشمیرنه کې به د فاټا د خلکو سم رجسټر نشي.
پولیس څنګه ایمان وو خلکو خپل پاتې حکومت شناختی کارډ کې ویلو والا لیکلی چې زه د ورغزو یم په شناختی کارډ کې غوا ورغزه نه دی.
یو غیر حکومتي اداره وایي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سړیو په نسبت ښځو په غونډو کې زیات ګډون کړی خو بیا هم ښځې خوشاله نه دي او لا هم نور پوښتنې کوي.
پولیټیکل پارټیز چې هغه باندې پابندۍ لګي داسې سوچنه چې کوم هغه ګټلی شي څوک نو هغې کې به ښځو لس پرسنټ ټکټونه هغې ته ملاوېږي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونه د فایل ریپورت. عوامي نېشنل ګوند نن د کوټې په ګډون د بلوچستان په پښتنه سیمه کې هړتال او مظاهره کړې دي. د ګوند په وینا احتجاج په پنجاب او سند کې د پښتنو پر ضد د هغو صوبو د حکومتونو د اقدامات پر ضد کوي. پښتانه وایي چې د پنجاب حکومت دوی د ترګري په نوم نیسي او ځوروي خو د پنجاب حکومت او د پاکستان فوج وایي د رد الفساد په نوم عملیات د یوې فرقې قوم یا مذهب پر ضد نه بلکې د ترګرو په خلاف روان دي. په دې اړه ایوب ترین رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند تر اهتمام لاندې نن په کوټه کې په بشپړ توګه کار بندیز دی. دغه ډول د صوبې په پښتني ولسوالیو کې احتجاجي مظاهرې هم سوي دي. دغه کار بندیز په پنجاب او سند ایالاتو کې د پښتنو او افغانانو د نیول ترڅنګ د افغانستان سره د تورخم او چمن د پولې د بندولو په ضد دی. په دې ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي او مشال ریډیو ته وویل،
حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان د یو نوی طرز خپل لکه د دهشتګردي ټول پښتانه کی ټول پښتانه ټول افغانان دهشتګردان وي. نو یو خو هغه څوک دی چې په دې کار کې انوالو دی، هغه هر څوک دی. د دهشتګرد مذهب نه یو معلوم، د دهشتګرد قوم نه یو معلوم، او که په دې هیستری کې چیرې موږ ولاړ سو نو ټول دنیا ته ټول نړۍ ته د دې معلومات ستر چې د دهشتګردي مرکزونه چیرې دي. په سوونو یو کړو باندې دا ټیم په کامو کې وو، په منصوره وو، د پنجاب په یو یو ښار کې چې د دې مرکزونه دي تربیتونه کیږي.
د افغانستان سره د چمن او تورخم د لارې د سرحدي پولې د تړلو په اړه شاغلی اڅکزی زیاته کړه،
که تورخم دی که د چمن بارډر دی، دا د تیرو کزه دا وایم چې د سلو کالو نه دی بند سوی. دلته چې د دې مخکې نور څوک حکمرانانو دا بارډر نه دی بند کړی، او بیا د ډیورنډ په معاهده کې د ایزمنت رایټس په نامه یو شک موجود دی چې دې بارډرانو ته پراته په اته لس کیلومیټره کې که آخوا ته دي که دې خوا ته دي، د دې خلکو په تګ او پراتګ هیڅ قسم بندیز نشته. د دې دپاره هیڅ قسم د ډاکومنټ ضرورت نشته، د پاسپورټ او د شناختي کارډ او د تذکیري او د یو څه یو د بل څه. لیکن ما درته وویل د پښتنو سره یو ناولده روایت شروع سوله. یو خوا ته دا ټیم ترو آؤٹ نړۍ موږ د دهشتګردي زیات متاثره کوم موږ یو، د دهشتګردي په اړه خورسیو خلک موږ یو، او زموږ پر وینه چې بیا څه راغلي دي په هغه کې موږ ته یوه سند رسېدلې.
نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت دې سمدلاسه په سند او پنجاب ایالتو کې د پښتنو او افغانانو د نیولو او ځورولو لړۍ بند کړي. دغه ډول حکومت دې د افغانستان سره د خبرو د لارې خپلې ستونزې اوارې کړي، او پوله دې د پښتنو په مخ د تجارت او تګ راتګ لپاره سمدلاسه پرانستي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا ایوب ترین رپورټ مو اوریدی. خو بلخوا بیا د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوا ویلي د رد الفساد په نوم عملیات د څه خاص نسل فرقې یا ډلې پر ضد نه، بلکې د ده په وینا د ترګرو او ترګري پر ضد دي. دا خبره د تیر ماښام د فوج د کور کمانډرانو په غونډه کې کړې چې په دې اړه باندې د فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR تفصیل ورکړی دی. په نور تفصیل به له اسلام آباد د رفعت انجم په رپورټ کې واورو.
د پاکستان پوز د اموړي کو د څنګه په وینا دا خبره جنرال باجوا د پوز د کور کمانډرانو په ورونه غونډه کې کړې ده. په دې رستو کې د ملک په مختلفو برخو کې بمی او ځانمرګي چاودنو رستو د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد رد الفساد عملیات شروع کړي وو چې تر لاندې یو شمېر مشکوک کسان نیول شوي. د پوز مشر د دې بیان په اړه د دفاعي چارو کارپور ریټایر بریګیډیر ساد وای چې په ملک کې روان رد الفساد عملیات د نېشنل اکشن پلان یا قومي تګلارې برخه ده. په کوم کې چې یوه ډله فرقه نه بلکې ترهګر په نښه کیږي.
فوج خو زما خیال دا کار نه کوي، د پولیس نه شکایت شوی دی یا د سیول انتظامیه نه شوی دی، د فوج نه نه دی شوی. دا چې فرض کړه پنجاب پولیس دی، هغې نه کېدی شي زیاته د هغې د لاس نه شوي. د هغې طریقه دا ده چې دا د هغې مشرانو سره خبرې وکړه، عزت سره د هغې مشرانو راوغواړه، عزت سره ورسره خبرې وکړه.
سموده مخکې په پنجاب کې پر امنیتي او حکومتي ادارو تور پورې شو چې هلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په نوم پښتانه زورول کېږي. خو کارپوهان وایي چې په پنجاب کې په دې رستو کې د پښتنو سره د پولیسو لخوا بد سلوک شوی و. داسې نه پس د پوز د مشر لخوا دا بیان راغلی. هم په دې اړه د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وای چې په پنجاب کې د پولیسو غیر تربیتی یافته رویو او سختې له وجې دا قسمه مسلې رامخته شوې.
پنجاب حکومت کی پرابلم یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ
د پنجاب حکومت مسله دار چې هغه غواړي چې په پنجاب صوبه کې د پوز کردار محدود وي. نو د دې وجې د پتوندې کې د هر کس نه تفتیش شروع کړو. د سل وجې چې د شکایتونو مخې ته راغلل، نو زما په خیال د پنجاب پولیسو دا طریقہ غلطه وا. زموږ پولیس دې قسمه کاروایانو لپاره خاص تربیت نه لري، نو دا وجره چې د هغوی د خلکو سره رویه سخت وي، نو بیا په داسې حالاتو کې د پولیسو همدغه طریقه د حکومت د بدنامۍ وجه جوړیږي.
ISPR بیان وایي چې د پوز مشر غونډې ته په ډیورنډ کرښه د خاردار سیم لګولو، افغان کډوالو ستنولو، او د عدلي پولیسو او د مدرسو په ګډون په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو په اړه معلومات ورکړل. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د رفعت انجم رپورٹ مو اوریدی د خبر پښتونخوا د سوداګری خونی یا چمبر اف کمرس مشر له پاکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې تړلې لارې دی بیا پرانیستي. حجی محمد افصل تیر مازیګر مشال لري ټول د لارو تړلو لقبل د دواړو خو کاروباریانو هر ورځ د کرونو روپیو تاوان کشي. نو موري د خبر تر هغه ورسته کړې چې پاکستان تر دوه ورځو ورسته د تورخمو چمن لارې بیا تړلې. کاروباریان وایي د لارو تړلو لقبل زیات تاوان پاکستان ته رسیږي. ګولیاس دا موضوع څېړي.
د خیبر پختونخوا د سوداګری خونی یعنی چمبر اف کامرس مشر حاجی محمد افضل وای چې له افغانستان سره ناڅاپه پولې تړلو له وجې د صوبې اقتصاد ته ډیر زیات زیان رسیدلی او ځینې کارخانی بندې شوې دي او دواړو خواو ته په سلګونو ټرکونو کې مالونه خراب شوې دي. د نوموړي په خبره پولې تړلو له وجې د پیښور سبزی منډي، ګوړو منډي او نورو صنعتي مرکزونو کې کاروبار په ټپه ولاړ دی. حاجی محمد افضل زیاته کړه
پاکستان حکومت مشران مہربانیوں کی مشترکہ ملجوری کے دہشت گردی خلاف بزنس کمیونٹی طرف نہ ہر قسم تعاون چنگانی تھی.
بلخوا په حیات آباد کې یو صنعتکار زاهد شینواری وای چې افغانستان سره له مخکې نه تجارت مخ په خطر روان وو. په 2010 کال کې دواړه خزې تجارت 2.5 ارب ډالر وو، په 2016 کال کې دا 1.5 ارب ډالر ته راټیټ شو او اوس د یو اندازې تر مخه 1 ارب ډالر ته راغورځېدل دي. د ده په خبره د پولي تړلو له وجې زیات زیان پاکستان ته رسیدل دي. د زیات کړه
لکه چې یو خو افغانستان سره دو طرفه تجارت چې دی کې زمونږ ایکسپورت ډېر زیات دی، زمونږ ته سامان ډېر خرڅو، الو ته ډېر لګ کنه، نو هغه کې 15% مونږ الو، نو 95% ورته مونږ د دې نه سین خرڅو. او بل دا چې دا پوله بندول چې دا د دې مسلې حل نه دی. بل حیرانتیا خبره دا ده چې یو کس چې تنه غواړي چې پاکستان ته راشي نو ویزه مو ورکوله، صرف او صرف زمونږ د پښتنو بیا د خیبر پښتونخوا تاجرانو او د دې خلکو نقصان دی او د دې ملک نقصان هم دی.
زاهد شینواری وایي چې د خیبر پښتونخوا تجارت زیاتره انحصار په افغانستان دی او په دې هر څه کې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته زیان رسیدلی دی. د خیبر ایجنسی د باړې بازار یو تاجر ایاز خان وایي چې افغانستان ته هر ورځ وریجې، اوړه، فروټ، کینو، دالونه او سبزیان ځي، خو د پولي تړلو له وجې دغه ټول خوراکي توکي خراب شوي دي.
کراچۍ پورې د هغه پورې د پاکستان او د افغانستان دواړو تاوان راوړل دي کې او د کاربونو روپو د کروڑونو د کاربونو روپو د روزانه روزانه چې کم حساب درومي نو د داسې نه وي چې د ټول نقد روپۍ الته ورکی و هغه کې دلته په نقد باندې د ماوان وي. څه خبر منډي ده الله د لاهور د الله د کراچۍ ده هغه پټه ولاړه ده او هغه ټول خلک داسې په ټینشن کې دي که څوک دلته مال اخلي کنه په پاکستان کې اخلي ان نشي خرڅولی او هغې ته مشکل دي، هغې سره مشکلو سره مخ دي، نو هغې سره مونږ تړلي یو نو چې څونه تاوان د هغې کېږي دا نه زمونږ کېږي کنه.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او سوداګرانو په خبره له افغانستان سره پولې تړل اوږدمهاله زیان هم لري او هغه ځکه چې افغان تاجرانو خپل ځان لپاره متبادل لاره هم لټولې ده. د دوی په خبره افغان تاجران اوس له ایران او هند نه هغه سامانونه اخلي چې پخوا یې پاکستان اوړل او د دې ټول نقصان پاکستان ته رسیږي.
د ګلایز ریپورت مارس اوریدلې. بلخو بیا پاکستان وایي د تورخمو چمن لارې د امنیتي ګواښونو له کبله بیا تړلې دي چې د وسوالو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. د بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبر اعلان ټول د لارو له تړلو سره اقتصادي تاوان کېږي، خو له وسوالو بریدونو څخه د ولس ساتل د دولت سیمواري ده. خو شنونکي وایي د ډیورنډ پر کرښه لارې تړل د ناامنۍ مخنیوی نشي کولای. رفعت تنجم ته به
د زیارت پروس د معمول خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې د وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ کولو دړکې په باقاعده توګه ملو شوي او دغه ډلو په پاکستان کې د بیلابیلو پیښو ذمهواري هم قبول کړې دي.
د پاکستان افغانستان پولې د امنیتي صورتحال له وجې بند کړې شوې ده. دا خبره هم مهمه ده چې د سره به په معاشي توګه نقصان کیږي، خو د پولې بلې غاړې نه چې کومې حمله کیږي د هغې نه خپل ولس ساتل او د ملک امن لومړی ترجیح ده. مینجمنٹ خکول د ټولو مهم دی چې دا شان د پولی دواړو خوتا په تر هغه او د وسلوالو په تګ را تک قابو مونده شي. د سلوجه چې د دواړو هیوادونو پولیس ځپلې کیږي.
نفیس ذکریا زیاده کړه چې د پولیس ساتنې نظام یا بارډر مینجمنٹ د دواړو خوا پولیس او د هیوادونو په ګټه دی. د سل لپاره چې وخت په وخت د افغان حکومت سره د پاکستان خبرې روانې وي. خود د سیمیزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې په دواړو هیوادونو کې د تر هغه مخنیوي حل پولی بندول نه دي او نه په یو بل د تورونو لگولو او د یو بل پر ضد بیانونو ورکولو وخت دی، بلکې دواړو هیوادونو لبا په یو میز کې ناستل وی
دواړو غاړو ته دونه خلک وجل کیږي، عام خلک وجل کیږي، نو بیانونه بیا معاملات ورپسې نور خرابوي. چې کله الزامونه شروع شي دواړو غاړو نه، نو بیا غ اعتماد هغې ته بیا نقصان رسی، بیا خلک یو بل سره کینی نه. ښه به دا وي چې دواړه هیوادونه یو بل سره کینی او د خپل اندېښنو ته هغې ته پام ورکړي، هغې ته توجه ورکړي او په یو مثبته توګه باندې د هغې حل ځکه روباسي چې پاکستان او افغانستان دا وخت ډېر زیات یو مشکل سره مخامخ دی.
طاهر خان زیاته کړه چې اوسني حالاتو کې یو ځل بیا د افغانستان سولي عمل روانول پکار دی او دې لپاره د خپل منځي اتفاق ضرورت دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دوا رفعت انجم اوسم یو بل رپورټ تر ازو غم دی د قبایلی سیمو پاړه. د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا ویلي د روان میاشتې په 15 منټه شروع کیدونکې سرشمیرنه کې به د قبایلی سیمو بې کورسو خلکو د شمیرو لپاره اقدامات کوي او هیله لري چې دغه بې کورسوي خلک به هم وشمیرل سي. خو بلخوا د قبایلی سیمو پارلمان د غړو وینا ده چې له دوی سره د اندېښنه ده چې په سرشمیرنه کې به قبایل په سم ډول ونه شمیرل سي. مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
له مشال ریډیو سره خبرو کې د شماریاتو ادارې یو افسر حبیب الله خټک وویل که څه هم وفاقي حکومت دوی ته ویلي وو چې د تیر کال د 1 دسمبر نه وروسته به د قبایلو د بیکوري حیثیت نوی پاتې، خو د دغې باوجود هم دوی د قبایلو د شمیرنې لپاره یو نظام جوړ کړی. ڈاکٹر غازی گلاب جمال مشال ریڈیو ته ویل چې دوی په دې سرشمیرن اندېښنې لري او د دسر نورو د قبیلی سیمو د پارلیمان غړو هم په دې اړه په اسمبلی کې آواز پورته کړي.
مدیر بالکل نیو مطمئن دی مو ات کال انا حکومت دے گزر غلی ویلو تا ات کال کے دلتا حکومت دے پولیس شناختی کارڈ کے زغات تیروال سڑے ایجنسی الا سڑے وګوري غا اکدم د نه کوي به پیسے وار کا نه کولای د نه دغه خوند واخستل نه غ په وجه خلکو حکومت دے خپل شناختی کارډونه بدل کړو چې ویله مو پولیس څنګه ایمان غو خلکو خپل پته حکومت دے شناختی کارډ کې کوز وطن الا ضلع الا لیکلی دي نیم نه زیات خلکو خو ضلع پته لیکلی دي نه غا کا اوس ویم یی څه ز د ورغزو هم په شناختی کارډ کې غا ورغزه نه دي.
د پاکستان د شماریات تو د ادارې مشر آصف باجوا ویلي چې په پاکستان کې به سرشمیرنې په دوو پړاوونو کې کیږي چې د 15 مارچ نه به تر د مئی تر اخره پورې روانې وي. یاد دې وي داین مطابق هر 10 کال پس سرشمیرنه کول وي او اخیری سرشمیرنه په کال 1998 کې شوې او په دغه سرشمیرنه کې د پاکستان ټول آبادی 1,45,00,000 ښودل شوې وه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو ځینې ښځې او پوهانې وایي په اصلاحاتو کې د اف سي آر پر ځای د رواج قانون عملي کول ناسم کار دی. دوی تیر ماښام له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل اندېښنه لري چې رواج قانون به هم د ښځو په ژوندانه کې بدلون راونستای سي. دوی ویل پخوا هم د جرګې او رواج له لارې په څو فیصلو کې ښځو سره تحفظ نه دی ورکړل سوی، خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازی حاجی شاجی ګل افریدی وایي دوی د ښځو د حقوقو خوندیتوب هڅه کوي. ملیحا میرزاده تفصیل راکوي.
د کورمی ایجنسی نوری نصیر چې په پیښور کې د سیاسي علومو استاد ده وایي چې په رواج اکټ کې وضاحت نشته او په اړه یو روښانه تصویر نه دی وړاندې شوی. هغه زیاتوي
قاضي خو پوه شو چې هغه به ډیسټریکټ سیشن جج وي یا به لا اکسپرت په وی فدرل ګورنمنت به اپوینټ کوي. خو دلته موږ دا نه پوهیږو چې قاضي به چې کومه کونسل اف الډرز یا جرګه جوړي 15 شپږو کسانو نو هغه به څنګه سپیشلیسټ وي. او دلته دی وایي چې رواج په مطابق په فیصله کوم چې رواج هغه زړه طریقه ده چې کوم باندې تا خپلی دشمنی سنبھالے نو رواج کی خدا ہم ویچے تپا ننوات بنی خپل لورم ورکولش لگا تپا رواج کی خدا ہم شتا چی تتا مرگو نکڑی نو تپا بدل کی لور ورکولش دا سی خود دیر رواجو ندی اس دی پیکٹس سے سرا بسکی غاق سرا بسکی سوری سرا بسکی
که یوی خواتا نورین نصیر دا قبالی سیمو رواجو نا غیر انسانی او مترو کبولی نو بلخوا دا قبالی خور نومی تنظیم داروگزو ایجنسی استازی ناشین جمال وای چی دا رواج سرسم فیصلی خزوتا تحفظ نشی ورکولی
رنگی اف سی آر کی دا خز لفظ
نشتا هغه تحفظ نشتا سیم ٹو سیم ریفارمز کی دا وومن ورڈ نشتا رواج کی تو جرگا روا دے کا نور بچہ روا دے آواز خود نہ کلیئر کی چمو رواج ریگولیشن تو شیرے کزر صحافیان نہ تپوس کوما کلرز نہ اغخپل اندازی کے کشمکش شکار دی رواج کے فرض کا جرگا روالی ماتا نو جرگا کو آلریڈی دا مین ڈومینیٹڈ یو شیر دی کسپیری جسٹس دے خو خز خور کے اختیار نشتا کنا جرگا خو ماتا کا پروٹیکشن آسم نہ رکھے خز خود جرگے کے ماتا نہ کی نہیں تو خو ماتا قرضی جدی کا خزا نہ جڑے نو خو بیا سے فرق ذرا بخڑ لو
پا خبر ایجنسی کے دخزو حکون لپارا کار کون کے ناہید افریدی وائی پا قبائلی سیمو کے اکثر رواجونا دخزو خلاف تی نو آغی تا قانونی شکل ندی ورکول پکار
مونگا دا اسیار دا خاتمی دا پارا جوانا حلی زلی کرنے وی و مونگ دا غصر چی علتا کسام قانون راشی چی علتا کتا خصر کم رواجونا دی کنا چی آغی لان دی مونگ وقتی رو آغا رواجونا دا خلاف لکز مونگ سر پروٹیکشن نو مونگ دا حلی زلی دی خاطر کرنے چل دا کی پراپر قانون راشی و دا جرگی و دا سسٹم و دا ہر سن زمونگ قان دا غشینو آغی دی اس دوبارا او مقشے خنمی والا بدل ورکو نو لکا آغا شیر خودی دوبارا پا مونگ لگ
خود قبائلی سیمه خیبر نه منتخب د پارلمان غړی شاجی ګل افریدی وای د رواج اکټ پر ځای د یو بل قانون عملی کولو لپاره د ټولو ګوندونو په حمایت هلې ځلې روان دي چې ورسره به زنانه د نارینه او پشان حقونه حاصل کړي او پر رواج اکټ باندې به اندېښنې لري شي
زه هغه تاسو ته یقین دهنی ورکوم چې ان شاء الله تعالی زنانه او ته حق ملو شي او ورسره به هغه ته د نمائندګۍ هم ملو شي سلور زنانه به قومي سیملې ته راځي او صوبایي سیملې ته راځي مونږ دا فیصله کړی ده چې کله د آئینی امینمنت ټیبل شي نو مونږ به دا رواج اک بدلوو چې کوم زمونږ د خیبر پختونخوا صوبی یو قانون پاس کړی دی چې هغه ته وایي ډی آر سی ډسپیوټ ریزولوشن کونسل همدغه شی به مونږ به ایکسټینډ کوو فاټا ته هم د رواج اک په ځای باندې
د پاکستان وفاقی کابینه د مارچ په دویمه په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې پکې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې په مرحله وار توګه د زم کولو ترڅنګ د اف سی آر پر ځای د رواج اکټ نافذولو فیصله کړې وه
دا وه ملیحه مرزاده د خیبر پښتونخوا سملی د غړو شمیر یو سل څلیرویشت دی چې پکې دوه ویشت ښځې دي د یو غیر سرکاري ادارې لخوا یو رپورټ خپور شوی دی دا رپورټ وایي د صوبای سملی په غونډو کې د سړیو په نسبت ښځو په زیات شمیر کې حاضري ورکړې ده نور تفصیل به له پېښور خالد خان راکړي
دا فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک فافین لخوا دا پختونخوا اسمبلی د زنانو غړو کارکردګۍ په حق لا جوړ دغه دستور کې دا صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی اوایل چې د تیر حکومتونو په نسبت موجوده حکومت زنانو ته د پرمختګ او نور کارونو لپاره پوره پوره پنګور کوي دا پاپین لخوا پور شوی دغه راپور کې ویل شوی دی چې پښتونخوا اسمبلی کې د سړو په نسبت د زنانو د حاضرې شرح زیاته ده او دغه شان ځینې د ارزښت وړ بیلونه یا قانون سازی هم زنانو د اړخه شوې ده په دې مهال د پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د زنانو د حقوقو لپاره کارکوونکی مسرت قدیم اول باید چې زنانه پارلیمنټیرین د زنانو او په خصوصي توګه کلیوال زنانو لپاره زیات کار وکړي
چې کلم زنانه پارلیمنټیرین یا ډیسیژن میکرز وي نو هغه له پکار دي چې د هغه زیات نالج وي د هغه د زیات لکه سکلفل وي او هغه سره چې کم دي نو هغه سره د پاغه ایشو باندې د ټولو نزیات د ډاټا موجود وي
د غشان د کامی وطن پټه میرمن میراج همایون مشال ریډیو ته اول چې دوی غواړي سیاسي ګوندونه دي په عام چوکو هم زنانو ته ټیکټونه ورکړي او په اسمبلی کې د زنانو د محسوس چوکې دي هم زیات شي
پولیټیکل پارټیز د باوند کریټ شي چې هغه باندې پابندو لګي چې هغه داسې سټونه چې کم هغه دوی ورته وینبل وای چې هغه باندې ګټل شي سو نو هغه کې بخزل لس پرسنٹ ٹکٹونه واقعی تا ملاوی گی پورا انہا منالا خو پینزا و منالا
دا پاکستان تحریک انصاف میرمن عائشہ نعیم اول چې دا تیر حکومتونو په نسبت دا دوی حکومت زنانو ته ټول هغه مراد او پنګ ورکوي کوم چې دا نارینه او ایم پی ایس د پاره دی
کتا سو ګورې نو دا مخکوم دا فیمل پارلیمنٹیرین زو په گورنمنت کې نو دا ځل چې مطلب دی گورنمنت سو فیمل له اختیار ورکړي دی یا څنګه فنډز ورکړي زما په خیال یو گورنمنت دا دغه
خو بیا د عوامی نیشنل پارټی یاسمین پیر محمد خان اول چې زنانو سره په صوبایي اسمبلی کې هم امتیازی سلوک کیږي او دوی ته هیڅ قسم سکیم یا د پرمختګ پنګه نشي ورکولې
زه خو بالکل مطمئن نه یم ځکه چې دی حکومت مخکې دا ویلو چې موږ ته سکیمونه راکې یو زل سکمونه زما کړی دی باقی دا دو کال اوشو دری دی کو دو کال چی بی دی زما بالکل سکمونه می ور کړی دی یو کار زمانه دی کړی زه خود دې نه بالکل مطمئن نه نی
دې محل دا خیبر پختونخوا اسمبلی زنانه غړو ته د هغوی د کارکردګۍ په بنیاد تعریفي جایزه هم ورکړل شوې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال لري او اوس هم په څو شیبو کې 15 بجې کېدونکې دي. ملي حمرزاده ته به وار ورکو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې په پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو د مبینه زوریدو او له افغانستان سره د پولې تړل کېدو پر ضد په مکمله توګه هړتال دی. دا کار بندیز عوامي نشګون لخوا اعلان شوی. د صوبې په مختلفو سیمو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. پاکستان وایي د امنیتي ګواښونو له کبله د ډیورنډ پر کرښه لارې تړلې دي. خو د پاکستان پوځمشر جنرال قمر باجوه ویلي د رد الفساد په نوم عملیات کوم خاص نسلي فرقې یا ډلې پر ضد نه، بلکې د ترهګرو او ترهګرۍ خلاف دي. د پوځ امر کو دفتر تیر مغام پخپور کړي بیان کې ویلي چې دا خبره جنرال باجوه د پوسټ کور کمانډرانو په پرونی غونډه کې کړي. بیان حال کې د خیبر پښتونخوا سوداګران له پاکستان غوښتنه کوي چې د ډیورنډ پر کرښه تړلې لارې د خلاصي کړي. دوی مشال ریډیو ته ویل تړلو لاروي کاروبارونه اغیزمن کړي دي. فاټا ګرانډ الاینس د قبایلي سیمو لپاره د وفاقي حکومت اعلان کړي اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. د قبایلو د جرګې مشر ملک خان مرجان نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی پرون په سپریم کورټ کې خپل درخواست جمع کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو نوی پروگرام بیان دی سینیٹر عائشہ رضا فاروق وائی پا قبائلی سیمو کے دا پولیو یا گزر ناروغی کے کمی راغلی. حقین ان مشال ریڈیو تو ویلی چھ پا قبائلی سیمو کے دا پولیو نوی کیسو نمخیتا ندی راغلی خو لخوستان واپس وطن تا رسان شوی قبائلی او چالنج دی. روسیہ دولتی رسان ایوائی دا ترکی و رسمشر رجب طیب اردغان او دا روسی سیال ولادیمیر پوتین پا ماسکو کی پا خپل نننے لیدنک پراخا او تفصیلی ایجنڈا لری. دا ترکی چارواکی وائی نن پا استنبول کی دا ہیلیکاپٹر پریوتو پا پیخا کی پمڑو شو کسانو کې څلور روسی وګړي شامل دي چې د یوې ترک کمپنۍ ملمانو. د استنبول گورنر رویل چې په پیښه کې یو ترکی وګړي هم مړ شوی دی او دوه پایلټان یې ژوندي پاتې دي. امریکایي ځواکونه وایي په شام کې خواوشا څلور سوه اضافي سرتیري د لنډې مودې لپاره ځای پر ځای کړي چې له اسلامي دولت ډلې نه د رخاخا نیولو لپاره د جګړې تیاری ونیسي.
دا خبرونو لنډیز مو له ملیحه مرزاده اوریدل. اوس هم د موسم او کرنسی حال درته وبخشي. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابعه اکرم خان کتنه کوي.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پنجاب صوبه کې پښتنو سره په نامناسب رویې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب صوبې حکمرانانو ترمنځ بیانبازۍ کې د کموالي پسې د زیاتوالي عنصر غیر ضروري دی. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت پنجاب کې پښتنو سره په نامناسب رویې د هغې په کورونو چاپې او د نیولو سلسله بندولو په اړه د لسو ورځو خبرداری ورکړي او ویلي که پښتنو سره بدسلوکي بند نه کړی شوه نو د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. ادارې وړاندې لیکي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشرے کی یو جرګه چې پنجاب ته تللی و د پنجاب صوبې د قانون وزیر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دغه تک غیر قانوني ګرځولې. خو کو وکتل شي د پاکستان هر وګړي د ملک هرې برخې ته تللی شي او کاروبار کولی شي. ادارې اخیره کې لیکي خبر دا وی چې د پنجاب صوبې قانون وزیر د پولیسو رویې پښتنو سره خکول لپاره اقدامات وچت کړي چې نسلي امتیاز خپور نشي. جمهوریت په اړه خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبې په ورځ خصو نړیوالې ورځ په موقع د نړۍ په شان پاکستان کې هم خصو ته د سړو غوندې حقونه ورکولو او ورسره صنفي امتیاز ختمولو عهد وشو او د لړ کې قومي اسمبلی او سینټ کې هم قراردادونه منظور کړی شول چې پکې د خصو د حقونو د تحفظ لپاره په ملکی قوانینو د عمل درآمد غوښتنه وشوه. ادارې وایي خو که د عملي صورتحال جاج واخیستی شي نو خصو ته هغه حقوق نه دي حاصل کوم چې ورکول پکار دي. ادارې په وینا د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه چې ملکي معاملاتو په خصوصي توګه په معیشت کې د خصو د برخې په حواله په نړۍ کې د پاکستان 133 نمبر دی. د خصو د میاشتې په بنیاد آمدنی د 10,000 نه زیاته نه ده او د غیرت په نوم وژنه په معمولي خبرې طلاق تیزاب شیندلو پیښې تختولو او د جنسي تیرې پیښې د دې نه علاوه دي. ادارې وایي دا اعدادو شمار د صنفي امتیاز تریخ حقیقت ښایي. په ملکي قوانینو کې د خصو د حقونو تحفظ ضمانت شته خو عمل درآمد پرې نه کیږي. ضرورت دا دی چې نه صرف د خصو آئینی او د معاشي حقونو قوانین مؤثره جوړ کړی شي بلکه عمل درآمد دی په هم وکړی شي. ایکسپرس پرسوانه خپل درې کلی کې د یو سرکاري رپورت تر مخه عمل کې شاخوا 2 کروڑ شپږ ویشت لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي چې پکې زیات شمېر د بلوچستان صوبې د ماشومانو دی او ورپسې د قبایلي سیمو ماشومان هم دي. ادارې وایي د ماهرینو مطابق په حقیقت کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمېر زیات دی. دغه سرکاري رپورټ کې دا دعوه هم شوې چې سکولونو کې د ماشومانو شمېر هم زیات شوی، خو د دې باوجود تعلیم په لړ کې صورتحال د اندېښنې وړ دی. د څه لپاره د تعلیم ایمرجنسی د نافذ کولو ضرورت دی. ادارې زیاتوي د سرکاري شمېرن تر مخه عمل کې 20% پرایمري سکولونو انتظام یوازې یو استاذ چلوي. ادارې اخیر کې لیکي د تعلیم په لړ کې موجوده صورتحال نه صرف د افسوس وړ دی، بلکې دې کې د خوالي په ځای نور هم خرابوالی را روان دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید غندنه کړې، وایي دا یو جنگي جنایت یا جرم دی. د برتانی ټایمز ورځپاڼه د اسلامي دولت یا داعش ډلې په هند کې لومړی برید کړی او داسې ښکاري چې دا ډله په جنوبي ایشیا کې خپل فعالیتونه پراخول غواړي. نجیب عامر د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
د بشری حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ په کابل کې د روسي تروریستي حمله په اړه په راپور کې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. برید په سردار محمد داود خان روغتون وشو، کوم چې په پلازمینه کابل کې د ژوبلو افغان سرتیرو د درملنې مرکزي روغتون دی. هیومن رائټس واچ لیکي د بشریت نړیوال قانون یا په بل معنا د جنگونو قانون چې د افغانستان په شخړه کې هم تطبیقیږي د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې د زخمی سرتیرو په ګډون پر مریضانو او طبي عملې د دا ډول مرګونې بریدونه وشي. همدارنګه پر روغتونونو هم د برید جواز تر هغې نه پیدا کیږي چې وسلوالو ترې د جنگي اهدافو لپاره کار نه وي اخیستی. تر څنګ یې د ډاکټرانو په جامه کې پر خلکو بریدونه کول هم یو جنگي جرم دی. د بشری حقوقو د سار اداره وایي کله چې په جنگ کې ښکېلې ډلې د طبي مرکزونو د منځګړیتوب له منلو انکار وکړي، نو نه یوازې دا چې ډاکټران، نرسان او طبي عمله ترې اغېزمن کیږي، بلکې عام افغان وګړي هم ترې متاثره کیږي. دا ځکه چې کله روغتونونه پر بندېدو مجبور کړل شي، نو د ناروغو کسانو درملنه به څنګه کیږي؟ بل پلو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې په لومړي ځل په هند کې پر اورګاډي برید ترسره کړی دی. سیډون کویلي چې پر اورګاډي بامی برید 10 مسافر ژوبل کړی دی. دا په هند کې د داعش لومړی کامیاب برید دی. پر اورګاډي برید د مادیا پردیش په کالا پیپل منډي سیمه کې شوی دی. د هندوستان امنیتي ادارې وایي دوی په دې اند دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د هغې ډلې سره په اړیکه کې وه چا چې پر اورګاډي برید ترسره کړی. هندي امنیتي چارواکو له برید وروسته ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولي هم دي. تحقیقات کوونکي وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې په هند کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ځینې واړه مرکزونه تباه کړل شوي هم دي او پر اورګاډي برید غیر مسلکي ښکاري. خو له دې معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په جنوبي ایشیا کې د خپل فعالیت د زیاتولو هڅه کوي. یو تن چې پر اورګاډي د برید تر شا د لاس لرلو شک پکې ده، د اتر پردیش په گاوند لکنو کې د پولیسو سره د جګړې پر مهال وژل شوی دی.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسوبجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروې
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې سره ویني. دواړه مشران به د شام او عراق شخړې د اقتصاد او توانایي په برخه کې اړیکې او د ترګري په ځای جګړې په اړه خبرې اترې کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې احمد شازم یې وړاندې کوي.
روسي دولتي رسنۍ وایي ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین په ماسکو کې په خپل نننۍ لیدنه کې پراخه او تفصیلي ایجنډا لري. تاس او انټرفیکس خبری آژانسونه وایي د دواړو مشرانو په ایجنډا کې د شام او عراق شخړې، اقتصادي ستونزې او د ترګري پر ضد جګړه شامل دي. اردوغان پر داسې مهال روسیې ته په سفر دی چې د ناټو له متحدینو او له اروپایي ټولنې سره کړکیچ زیات شوی دی. پر اردوغان تر هغه وروسته جرمن چارواکو نیوکې کړې وې چې نوموړي برلین د نازي اعمالو په ترسره کولو تورن کړی و. نوموړي دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې وې چې د جرمني په ځینو ښارونو کې د ترک حکومت د وزیرانو لخوا پلان سوي لاریونونه د جرمن چارواکو لخوا منسوخ کړل شول. د دې لارینونو مقصد دا و چې په اروپا کې استوګن ترک وګړو کې د هغه ټول پښتني په اړه پوهاوی او ملاتړ پیدا کړل سي چې له مخې اردوغان د لا زیات واک څښتن کېدلی سي. پر دې اقدام زیاتره لویدیځو هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې دا به ولسمشر ته ډېر زیات واک ورکړي. د روسي ولسمشر ویاند دیمیتری پیسکوف د پنځشنبه په ورځ په ماسکو کې خبري اعلان ته ویل د اردوغان او پوتین د خبرو ایجنډا چې څومره کېدای سي مفصله به وي. د زیاته کړې چې دا تر بحراني حالت وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو بیا د کولو بهیر دی. ترکیه او روسیه د شام په جګړه کې د یو بل د مخالف لور ملاتړ کوي او د دواړو هیوادونو اړیکې هغه وخت زیاتې ترنګلې سوې چې کله د 2015 کال په نومبر میاشت کې ترک جیټ الوتکو د شام له پولې سره نږدې یوه روسي جنگي الوتکه راوغورځوله. ریپورټونه وایي په دې لیدنه کې به د 2016 کال د ډسمبر پر 19 نیټه په ترکیه کې د روسي سفیر اندري کارلوف د وژنې پر پلټونو هم خبرې کیږي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د اروپای اتحادیې مشرانو د دومې دورې لپاره د اروپای شورا د مشر په توګه د ډونلډ ټاسک ګمارنه تایید کړې ده. د پولند پخوانی لومړی وزیر ډونلډ ټاسک به د هغه هیواد د حکومت له مخالفتونو سره سره د راتلونکي دیرشو میاشتو لپاره د اروپای شورا مشري وکړي. فریبا زاهر نور جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې مشرانو د پنځشنبه پر ورځ په برکسل کې د غونډې پر مهال د دوهمې دورې لپاره د اروپای شورا د مشر په توګه ډونلډ ټاسک ته رای ورکړه. له فرانسې څخه یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ویلي چې د اروپای اتحادیې 28 غړو هیوادونو ښاغلي ټاسک ته رای ورکړه. ډونلډ ټاسک تر دې پریکړې وروسته د اروپای اتحادیې له مشرانو مننه وکړه.
Thank you for your trust in me, for your great support.
دا وی مننه کوم چې پر ما مو باور وکړ او په دې غیر معمولي شرایطو کې مو زماملات اړ وکړ. خو تر هر څه وړاندې ستاسو د یووالي لښودلو مننه کوم. تاسو پوهیږئ چې یووالي تل زما په شخصي او سیاسي ژوند کې ډیر مهم دی او زه واقعا پوهیږم چې دا څومره اهمیت لري. بلخوا د پولند د بهرنیو چارو وزیر تر رای اخیستنې وړاندې ویلي و چې د پولند حکومت به د ټاسک د بیا نه ګمارل کېدو لپاره هر ډول هڅه وکړي. د اروپای ټولنې چارواکو ویلي د پولند اوسنی صدر اعظم بیتا زیدلو هڅه کړې چې د دې ټولنې نور مشران د ټاسک په اړه د پریکړې ځنډولو ته وهڅوي. د پولند پخوانی صدر اعظم ډونلډ ټاسک د دغه هیواد د حکومت له میانارو مخالفینو سره نږدې اړیکې لري. له دې هڅو سره سره د مالټا صدر اعظم او د اروپای اتحادیې اوسنی مشر جوزف موسکات ویلي چې دغه رای اخیستنه سمدستي ترسره شوه او د اروپای ټولنې 28 غړو هیوادونو ټولو 50 کلن ټاسک ته رای ورکړه، چې په دوی کې د پولند د حکومت یو نږدې متحد د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان هم و. مسکات د دې سرمشریزي په څنډو کې خبري اعلان ته وویل دی وای یو هیواد یا شایي څو هیوادونه د یوې پریکړې سره مخالفت ولري، خو یو هیواد نسی کولی د یوې پریکړې مخه ونیسي. دلته د نوماندۍ او هم د دې بهیر پر مخ وړلو لپاره ډېر ښکاره قوانین سته چې موږ ټوله به یې تعقیبوو. د پولند د اوسني صدر اعظم یو ویاند ویلي چې دا پریکړه د اروپای ټولنې د اتحاد په اړه پوښتنې راپورته کوي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل تر غونډې د مخه ویلي و چې د ټاسک بیا ګمارنه به په دې اتحادیه کې د ثبات یوه نښه وي. د هالند صدر اعظم مارک روت او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم تر پریکړې وړاندې ټاسک دغه مشري ته یو مناسب کس بللی و.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse internet aur filmi khabruna.
Arone da charshambe aur khali pavras.
Aur idale mahirawi.
د امریکا د فوج ولورپوړي افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډېرې دوه غوښتنه کړې. د امریکا د فوج مرکزی کمانډاني مشر جنرال جوزف ووټل پرون د امریکا له سنا مجلس ته ویلي چې افغانستان د جګړې د اوسني په ټپه ولاړ حالت ته ماتول لپاره نورو ځواکونو ته ضرورت دی. دی وایي د افغانستان لپاره پر یوه نوې ستراتیژي کار کوي. رپورت جزئیات وری بظاهر راکوي.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قماندان پرون خبرداري ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دا دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اغېز
We are developing a strategy and we are in discussion.
دوی موږ د پرمختګ پر یوې ستراتیژۍ کار کوو. په دې اړه اوس مهال له دفاع وزیر سره بحثونه لرو. زه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن خپل تر ټولو ښه وړاندیزونه دفاع وزیر ته ورکوو. موږ د پرمختګ په انتظار یو. زه باوري یم چې په دې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د نورو تازه تم سرتیرو لیږل شامل وي. څو افغان ځواکونو ته د سلام مشورو او مرستې ماموریت لا نور اغیزمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر هغه اقدام چې د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی یې هرکلی کوي. جنرال وزیری د افغان ځواکونو پر لا پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او وویل
زمونږ پالیسي او زمونږ موضوع دا ده که په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره ده. افغانستان قرباني دی، باید امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او هغه هیوادونه چې د تروریزم نه رنج وړي دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له شپاړسو کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت افغانستان ته د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و. د ناتو ایتلاف د محل په افغانستان کې تباندي اډیر لزر پوځیان لري چې شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونه دي. د افغانستان ملي پوځ او پولیس د دغه هیواد د جګړو مشري په خپل کوي.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
سره له دې چې اسلامي دولت یا داعش هر ډلې په کابل کې د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون د تیرې چهارشنبې د ورځې حیرانونکې خونړۍ برید مسؤلیت په غاړه واخیست، خو چارواکي او کارپوهان په دې باور دي چې په دغه برید کې د طالبانو د ورته بریدونو نښې تر سترګو کېږي. دوی وایي داعش ډله چې تر سخت پوځي فشار لاندې ده او درانه تاوانونه ورسېدلي د دغسې یو پیچلي برید توان نه لري. سلطان محمد سرور نور تفصیل راوروي.
څو ساعته وروسته لدې چې طالبانو د چهارشنبې د ورځې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه ونخیسته، اسلامي دولت یا داعش ډلې د خپل تبلیغاتي ویبسایټ اعماق له لارې ادعا وکړه چې جنګیالو یې چې د ډاکترانو جامې اغوستې وې په کابل کې تر ټولو لوی پوځي روغتون ته لاره پرانیستې. وروستیو رپورټونو وویل چې د سردار محمد داود خان په روغتون برید کې شاوخوا 50 کسه وژل شوي دي، خو چارواکو په دې کې شک څرګند کړ چې دغه برید به د داعش لخوا شوی وي. دغه ډله چې غواړي په افغانستان کې ځانته د پښې ځای پیدا کړي، د امریکایي ځواکونو د سختو هوایی او افغان قواوو ځمکنیو بریدونو سره مخامخ ده. یو لوړ رتبه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې موږ داسې نښې او دلایل ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا ماتوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي چې داعش ډلې ته درانه زیانونه اوښتي او د دغسې پیچلیو بریدونو توان یې له لاسه ورکړی دی او داسې نښې شته چې برید د طالبانو د حقاني شبکې لخوا شوی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرته له نور تفصیله ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید هغو پخوانیو بریدونو ته چې ولسی خلک یې په نښه کړي ورته دی.
په هر صورت دا یو تروریستي فعالیت او هغو پخوانیو فعالیتونو ته ورته دی چې مخکې له دې د افغانستان په جماعتونو او منبرونو کې ولسی خلک په نښه کړي دي. خو دا لوبه دوی په یو ډیره پیاوړې بڼه ترسره کړه. موږ باید منتظر پاتې شو تر څو تحقیقات تر هغه څه هم زیات وضاحت ورکړي چې موږ فکر کوو.
ما فکر میکنیند ای تحقیقات واضح شوه.
بلخوا پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې په دغه برید کې د طالبانو لاس ښکاری او پاکستان کې تنظیم شوی دی.
حقیقت کی خبر ادا دا چې دا نور خلکو کړی دی، یا خپل طالبان دی، یا افغانی ډله دی، یا بل دی. اما د داعش په مقابل کې دومره قدرت نه لري چې د هم په شپږم حوزه کې د راسي هلته حمله وکړه، او هم په وزیر اعلیدهګر سردار داوودخان په روغتون کې.
جنرال امرخیل زیاتوي کله چې طالبان او حقانی شبکه د کوم برید مسؤلیت چې ولسی خلک پکې وژل شوي وي په غاړه ونخلي، نو بیا داعش ډله له فرصته په استفاده ادعا کوي تر څو وښيي چې د افغان حکومت او امریکایانو د ادعا خلاف دوی په افغانستان کې دومره ځبل سوي نه دي او په هر ځای کې چې وغواړي برید کولای سي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ټایمز اف انډیا ته ویلي چې دا نظر چې داعش او طالبان یو بل سره مخالفت لري درست نه دی. هیڅ کوم یو داعشي له سوریې او یا عراق افغانستان ته نه دی راغلی. هغه ویلي چې داعش د پاکستان د تحریک طالبان او د ازبکستان د اسلامي تحریک یو نوې بڼه ده. خلک هماغه دي خو نومونه یې بدل کړي. ښاغلی اتمر ویلي چې کېدای سي افغان طالبان او داعش په ننګرهار کې یو بل سره مخالفت ولري، خو د افغانستان په شمال ختیځ کې د دولت خلاف ګډ جنگیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات له لسیزو راسي کښته پورته کیږي. ځینې وختونو کې دواړه هیوادونه یو بل ته نږدې سي، خو کله بیا داسې حالات رامنځته سي چې پکې دواړه هیوادونه یو بل ته ډیر نږدې سي. وبخښئ، ځینې وختونو کې دواړه هیوادونه د یو بل نه لرې سي، خو بل خوا بیا کله داسې حالات رامنځته سي چې دواړه هیوادونه یو بل ته رانږدې سي. په دې ټولو وختونو کې پاکستان او امریکا ملګري هیوادونه ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان سره د امریکا په تعلقاتو کې اکثر داسې وختونه راځي چې اهداف او ګټې یو بل ډېر مختلف ښکاری، او په ځینو مسایلو کې یې اختلافات هم رامنځته شي، خو په عمومي توګه بیا بیا داسې شوي چې پکې د دواړو هیوادونو مفادات یو شي او نږدې اتحادیان جوړ شي. نېشنل انټرست مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې وای. زیاتره امریکایي چارواکي په دې نتیجه رسیدلي چې پاکستان یې له هیواد سره مخلص نه دی، او د اتحادي هیواد په حیث چې ترې امریکا څه توقعات لري په هغه کې اکثر ناکامه وي، نو په کار دي چې مالی مرستې یې بندې کړل شي. په دې لیکنه کې د 11 سپتمبر نیویارک ترهګر بریدونو وروسته حالاتو ته کتنه شوې، وایي چې له دغه پیښې وړاندې هم د امریکا او پاکستان تعلقات ډېر کړکېچن وو، خو له دې وروسته په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد کاروایي لپاره د پاکستان ملګرتیا ضروری وه، نو ځکه امریکا خپلې ګیلې شاته کړې او د پاکستان سره تعلقاتو ته یې وده ورکړه. مجله لیکي چې امریکا پاکستان ته په بیلابیلو برخو کې مالی مرستې ورکوي او غواړي چې په دغه هیواد کې د تعلیم د لارې پرمختګ رامنځته شي، خو د پاکستان سیول حکومت د پوز لخوا اکثر د فشار لاندې وي او په دې ونتوانېږي چې نه یوازې دغه مرستې په خودل شوي او کارونه ولګوي، بلکې د امریکا سره کړې ژمنې هم سرته ورسوي. مجله په اخر کې امریکا ته ځنې وړاندیزونه کوي چې په آینده کې د پاکستان سره تعلقاتو کې ورته خاص پاملرنه وشي. اولنۍ دا چې که په جنوبي ایشیا کې هر ډول حالات رامنځته کیږي، نو د پاکستان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد هر جایزه ناجایزه مرسته دې نه کوي. دویم دا چې که پاکستان د نړیوال مالی فنډ قسطونو جمع کولو کې د مالی مشکلاتو سره مخ کیږي، نو ذمہواري دې نه اخلي. او دریم دا چې په کار دي پاکستان نور د مالی مرستو لپاره د چین امداد ته پریښودل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
او سم یو بل ریپورت تر ازو غدا چې د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان د سېنیټر عائشه رضا فاروق وای د پاکستان حکومت د پولیو د وایرس ختمېدو هدف تر روان کال می میاشت پوري ټاکلې دی، او هله ده چې دا وایرس به ختم سي. د مشارېرو خبریالي رابعه اکرم خان سره په ځانګړي مرکه کې سېنیټر عائشه رضا فاروق وینا و چې د قبایلي سیمو وګړو په کومک قبایلي سیمو کې د پولیو په پیښو کې کموالی راغلی، خو د افغانستان د خوست نه راغلي د شمالي زوستان کډوال په دې لړ کې یو چیلنج دی. په دې اړه نور مرکه به واورو.
ہمارے ساتھ ہماری ٹیموں کے ساتھ
د قبائلی سیمو د مشرانو زمون د پولیو د مخنیوی ڈل سره د کومک دا نتیجه ده چې تیر کال صرف دو کیسونه د قبائلی سیمو نه راغلي دي. فاټا کې د پولیو وایرس مخنیوی پاړه خواله راغلي دي. د پولیو د کیسونو رپورٹ پاړه نظام خوشوي دي. خو دې سره سره قبائلی سیمو نه خلک پکړ شوی وو او د افغانستان نه کوم زمو کډوال واپس راځي نو هغه موږ لپاره یو چیلنج او خطر دی. د دې قوت مدافعت هم کم دي. زمونږ به کوشش وي چې پولیو وایرس لپاره د دې قوت مدافعت
طرح سے ان کی امیونٹی بھی بڑھا سکیں.
نړیوال د پولیو د مخنیوی پروگرام چې دی هغه د پاکستان د پولیو مخنیوی هلو ځلو سره تړل شوی دی. د پاکستان حکومت د پولیو مخنیوی لپاره څه اقدامات اوچت کړي دي او هدف مترکل پورې ټاکلی دی.
پاکستان هماری قوم هماری هیلث ورکرز
پاکستان زمو کام د صحت لپاره کار کوونکی او حکومت د پولیو د مخنیوی لپاره سندګي سره کار کوي. حکومت پولیو د ختمولو په اړه ملک کې د عامه روغتیا ایمرجنسی ګرځولې. موږ پر اعتماد یو او پر امید یو چې د روان کال د پولیو د وایرس چې کوم لک فعال مرحله ده او هغه به په می میاشت کې ختميږي. نو تر هغه پورې هر میاشت به موږ ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکو او کوشش کوو چې د 15 کال نه کم عمر ماشومان پورې ورسیږو او ساسکي ورکو. مهیله کوو چې تر هغه پورې به د پولیو د وایرس پر ضد ودرو. خدا کافی نه ده ځکه چې د دې نه پس پاکستان له بدرې کال پورې د پولیو د وایرس نه پاکې دلوي. نو هله بچر ته موږ د پولیو نه پاک ملک ګرځولو سنت الله سکیږي.
پولیو فری سټیټس کی سرټیفیکیشن هو پایږي.
ولې سینې خلک اوس هم دا فکر کوي چې د پولیو ساس کی ماشومان ته ورکول نامناسب دي؟ تاسو په دې لړ کې څه حل ځلی کوي؟
دیکھیں یہ بہت غلط تاثر ہے.
گوری د پولیو پاڑا زمون په ملک کې ډېر غلط تاثر دی او غلط سمیانی دی. د پولیو ویکسین په مکمل توګه محفوظ ویکسین دی. ټول نړۍ کې 10 ملیونه ماشومان ته دا ویکسین ورکړل شوی دی او هم دی لوجی 15 ملیونه ماشومان چې هغه به معذورې دل هغه بچ کړل شوی دی او کدا نوې استعمال شوی نو په نړیوال کچ به تاسو ته 15 ملیونه کیسونه په نظر راتلل. هم دا ویکسین دی چې نور اسلامي ملکونو د دې استعمال وکړو او د دې خاتمه وکړو.
استعمال کرکے پولیو خاتمہ کیا ہے.
پاکستان سیاسی گندنا پدی لڑکی صبر خاخص دے چھ دا پولیو مخنیوی دا پار کوشش نہ وکڑی.
دیکھیں میں یہ بہت خوشی سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی.
گوری زبا یو خبر اڈیر پا خوشحالی شلی کول غوارم چیز ہمان ملک سیاسی گندنا پا مختلف معاملو اتفاق میں کوی. خو پولیو یو ودا سی معاملہ دا چی پا دیر ٹول سیاسی گندنا یو موقف لری اور دا اتفاق ہم یو بنیادی وجہ دا چی پا تیر اس مدہ کی پا پولیو مخنیوی کی کامیابی قتل شوی دا.
اتنی کامیابی دیکھی گئی ہے.
دا مشال ریڈیو دا
بلوچستان په مرکز کوټه کې په پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو د مبینه زوریدو او افغانستان سره د پولې تړل کېدو پر ضد په مکمله توګه هړتال دی. دا کار بندیز د عوامي نشګون لخوا اعلان شو. د صوبې په مختلفو سیمو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. پاکستان وایي د امنیتي ګواښونو له کبله د ډیورن په کرخه لارې تړلې دي. بلخوا د پاکستان پوځمشر جنرال قمر باجوه ویلي د رد الفساد په نوم عملیات ته کوم خاص نسل فرقې یا ډلې پر ضد نه بلکې د ترهګرو او ترهګرۍ خلاف دي. د پوځ اماړیکو دفتر تیر مخام په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا خبره جنرال باجوه د پوځ د کور کمانډانو په پرونی غونډه کې کړي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا سوداګران له پاکستان نه غوښتنه کوي چې د ډیورن پر کرخه تړلې لارې دې خلاصې کړي. فاټا ګرانډ الاینس څخه قبایلي سیمو لپاره د وفاقي حکومت اعلان کړي اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. د قبایلو د جرګې مشر نن مشال ویډیو ته ویل چې دوی پرون په سپریم کورټ کې خپل درخواست جمع کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویان د سینیټر عائشه رضا فاروقی په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغي کې کمی راغلی دی. هغې نن مشال ریډیو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته نه دي راغلي خو له خوست نه واپس وطن ته راستانه شوي قبایل یو چیلنج دی. روسیې دولتي رسنۍ وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان او دغه روسیې سیال ولادیمیر پوتین په ماسکو کې نن په خپله لیدنه کې پراخه او تفصیلي اجنډا لري. د ترکیې چارواکي وایي نن په استنبول کې د هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې په مړو شو کسانو کې څلور روسي وګړي شامل دي چې د یو ترک کمپنۍ مېلمانه وو. د استنبول ګورنر ویل چې په پیښه کې ترکیې وګړي هم مړ شوي دي او دوه پایلټان ژوندي پاتې دي.
د امریکایي ځواکونه وای په شام کې خواوشا سلور سوه اضافي سرتیری د لنډې مودې لپاره ځای پر ځای کړي دي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف آئینی ترامیم لاسلیک کړي چې له مخې ځینې اختیارات له ولسمشر حکومتي وزیرانو او د پارلمان غړو ته انتقال شوي. او د جنوبي کوریا آئینی عدالت مؤاخذه شوي ولسمشر پارک ګن های په رسمي توګه له خپلې څوکۍ لري کړې ده.
هم لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو فیسبوک باندې هم ویډیوګانې کتای شئ، تصویرونه او دغسې هم په لیکلو باندې دا رپورټونه لوستی هم شئ. او اوس هم تاسو په دې څپو ډیوه راډیو اورېدی شئ. عبدالحی کاکړو ملګرو ته اجازه ورکړئ.